د سهار 9 بجې د اوریدونکو نن د زیارت یا پنځم دی ورځ د 2012 کال د نومبر 15 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پیلو. د دې ولنې خبري ګړې سلام پښتونخوا کوربه موزه هارون بچایم سلامونه مې ومنئ. خو چې پاکستان په دغه هیواد کې قید یو شمېر افغان طالب وسلوال خوشي کوي. په سوات کې د امن کمیټې د وجل شوي غړي کورنۍ له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. په پېښور کې د لرغونو تهذیبي آثارو د خوندیتوب په موضوع د جوړ شوي یو کانفرنس او د خیبر پښتونخوا د سکولونو د ماشومانو د یوې ادبي میلې حال درکو. په خپرونه کې سو خوندورې سندرې هم اوري. خو اول ورزو عبدالحی کاکړ ته چې مهم خبرونه ترنه واورو.
سلامونه. په سر کې د خبرونو سرټکی، پاکستان تصدیق کړی چې د افغان حکومت په خواست په هیواد کې قید ځینی افغان طالبان خوشي کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال جان ایلن ویلي د هغو ایمیلونو په اړه به له پنټاګان سره پوره همکاري وکړي چې د هغې ښځې تاستولي و چې د سیاي د پخواني مشر ډیوډ پیټرس د رسوایۍ په مسله کې ښکېله ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل لوري د چهارشنبې په ورځ په غزه د سوي برید چې پکې د حماس یو لوړ پوړی کمانډان وجل شوی د بندو دروازو شاته د بحث لپاره بیړنۍ غونډه کوي. اوسم د خبرونو تفصیل، پاکستان تصدیق کړی دی چې د افغان حکومت په خواست په هیواد کې قید ځینې افغان طالبان خوشی کی. د افغانستان د سولې عالي شورا له تیرو څلور ورځو راهیسې د پاکستان په سفر ده. د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د سولې د عالي شورا لخوا جاري سوی ګډ بیان وایي دا ګام په افغانستان کې د سولې عمل د پرمخ وړلو لپاره پورته کیږي، خو په بیان کې د خوش کېدونکو طالب مشرانو نمونه نه دی ورکول شوی. بیان زیاتوي افغانستان، پاکستان، امریکا او نور متعلقه هیوادونه به د سولې په پروسه کې د مرستې په خاطر مذاکرات کارو ته خوندي لار ورکوي. پاکستان او د افغانستان د سولې عالي شورا پر طالبانو او نورو جنگي ډلو له القاعده سره د اړیکو د ختمولو غږ کړی دی. په ګډ بیان کې دا هم ویل شوی چې دواړه هیوادونه به له نورو اړوند ملکونو سره په ګډه کار کوي چې دا شان روغې ته د آماده طالبانو او نورو ډلو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وباسي. د خپل څلور ورځني سفر پر وخت د سولې عالي شورا د پاکستان له صدر، وزیر اعظم، د پوځ مشر او نورو لوړپوړو مشرانو سره لیدلی دی. په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال جان ایلن ویلي د هغو ایمیلونو په اړه به له پینټاګان سره پوره همکاري وکړي چې د هغې ښځې تاستولي و چې د سیاي د پخواني مشر ډیوډ پیټرس د رسوایۍ په مسله کې ښکېله ده. د ایلن وکیل کرنل جان بیکر وویل موکل هیله مند دی چې په دې اړه پوښتنې چې څومره زر وي ځواب کړي او خپلې ماتحت عملې ته یې له پلټونکو سره د همکارۍ حکم ورکړی دی. اف بی آی د شلو نه تر دیرش زرو پورې پاڼې موندلي چې پکې اکثره ایمیلونه د ایلن او جیل کیلی ترمنځ شوي دي. کیلی د هغو ایمیلونو په اړه حکایت کړی چې د پاولا براډویل په نامه یوې مېرمنې چې وروسته معلومه سوه د پیټرس ژوندلیک لیکونکی او د هغه معشوقه ده دې تاستولي وو. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې په دغو رسوایو او د ایمیلونو په تبادله کې خو چرته د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ شوی نه دی. ترکیه ویلي په 2014 کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته له دې هیواد په تیره بیا د کورنۍ چارو له وزارت سره به خپلې مرستې جاري ساتي. دا خبره د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر ادریس نیم ساهین د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د لیدو پر وخت کړې. د افغان ولسمشر له دفتره جاري شوی بیان وایي د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر له حامد کرزي څخه په افغانستان کې د فعالو خپلو کمپنیو د ستونزو د حل کولو هیله وکړه. په دې موقع افغان ولسمشر په تیرو 10 کلونو کې د ترکیې د مرستو مننه وکړه او په افغانستان کې د فعالو ترکی کمپنیانو د ستونزو د حل ډاډ ورکړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي نړیوالې ټولنې ورسره د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لګښتونه د ورکولو ژمنه کړې ده. د دې کمیشن د دارالانشا سرپرست زکریا بارکزی د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتو د لګښتونو په اړه هیڅ قسمه اندېښنه نشته. د ښاغلي بارکزی په وینا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخابات ټول لګښتونه 150 میلیونه ډالره اټکل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به د راتلونکي کال د اپریل په میاشت کې ترسره کی. وبخشي د 2014 کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل لوري د چهارشنبه په ورځ پر غزه د سوي بریټ چې پکې د حماس یو لوړپوړی کمانډان وجه سو د بندو دروازو شاته د بحث لپاره بیړنۍ غونډه کوي. د اسرائیل پوځ پر غزه شل ځله هوایي حمله کړې وه چې پکې د حماس یو کمانډان احمد الجعبري وجه سوی وو. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي هیواد یې د خپلو شهریانو د دفاع لپاره هر څه کولو ته تیار دی.
היום העברנו מסר ברור.
بنجامین نتنیاهو وایي نن موږ حماس او نورو ترګرو ډلو ته واضح پیغام ورلېږلې دي که چېرته ضرورت پیښ شي نو د اسرائیل دفاعي ځواکونه د اپریشن پراخولو ته تیار دي. موږ به د خپلو شهریانو د دفاع لپاره هر څه کول جاري ساتو. بلخوا د حماس جنگي ډلې اعظم الدین القسم د ځوابي کاروایي هوډ څرګند کړی دی. د امریکا د پلټنی فدرالي ادارې اف بی آی وای په امریکا کې پیدا شوی یو اورپکه په سومالیا کې له اسلامي اورپکو سره په ګډه د جنگیدو لوجي د خپل مطلوب کسانو په فهرست کې شامل کړی دی. د دې اورپکې نوم عمر شفیق حمامي چې د ریپینګ جهادي په نوم یادېږي. دا ځکه چې د خلکو برتکول لپاره په انټرنیټ د ریپ سندره خبره کړې ده. د له یو دیرش نورو کسان سره په ګډه د مطلوب کسانو په فیرس کې شامل کړ سوی دی. حمامي د المنصور الامریکی په نوم هم یادېږي. د امریکا په الباما کې پیدا شو خو دغه 28 کلن ځوان په 2006 کې سومالیا ته سفر کړی او لال شباب اسلامي ډل سره ملګری سوی وو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې بعد دغه ریپورتونو تفصیل ووري. پاکستان په دغه هیواد کې قید یو شمېر افغان طالب وسلوال خوشی کوي. په دې اړه تازه معلومات درکو. په سواد کې د امن کمیټې د یو وجل شوي غړي کورنۍ له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د کمیټې یو مشر وایي که حکومت دغه کورنۍ ته لاس ورکړي نو په ترڅ کې به په سواد کې روانې د امن هلې ځلې پیاوړې شي.
دا غا خیروی هدا پورې هغه خپل رول پلی کړی دی. نو دا بعد په سواد کې د امن کمیټو د مشرانو یا د هغه سوچ خلکو کوم چې د امن په حواله سره خپل رول ادا کوي دا غي د پاره به ډېر حوصله ځایي.
د پیښور په یو کانفرنس کې لرغون پوهانو په خیبر پختونخوا کې د موجودو لرغون او تهذیبي آثارو د خوندیتوب په خبره زور راوړ.
انډس ویلی سیولایزیشن گندارا آرٹ دی او د مسلم چکم آرکیټیکچر دی د دې ساتل او د دې محفوظول دا پنګ باندې ایز ا قوم د ټولنې لوی ځمواري ده.
او هم په پیښور کې یو ماشوم وایي د دوی لپاره له جوړې کړل شوی میلې ډیر سزد کړل.
زمونږ پکې دا ډېر خوښ چې ملال دې کې لکه مینشن کړی مونږ دام زده کړل چې د ښځو تعلیم چې کم دی دا ډېر ضروري دی چې لکه کم په معاشره کې زمونږ جنکۍ بي سر چې هغه مونږ سکول ته ولېږو.
یو شمېر نور رپورټونه او سو سندرې به هم اورئ له مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو لکه چې مو اوریدل د پاکستان د خارجه دفتر له خوا اعلامیه خپره شوې چې پکې له پاکستانی زندانونو د ځینو افغان طالب بندیانو د خوشی کولو خبره شوې ده. هم په دغه موضوع زموږ همکار عبدالحی کاکړ د افغانستان د سولې عالی شورا له وغړي معصوم ستانګزي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان او افغانستان د سولې د عالی شورا دغه پریکړه پاړه د پسر کې ترې پوښتنه کړې ده.
راغونډه کې د علما کانفرنس پر راغوړو د همکاري په دې باندې سره کول چې دا ډګې چې د سرحد نه کېږي او خلک سره باندې ځورول کېږي د دې مخنیوي په سره کېږي په دې باندې سره اوس په لور چې د منفي تبلیغاتو په ځای د دیګر همکاري لپاره باید زمينه سره برابر کړو. په دې باندې سره اوس په لور چې د هغو کسانو لپاره چې د مذاکرې ته حاضرېږي د هغو لپاره به زمينه برابر کېږي مخنیوي به نه سره کېږي او په دې کې به کار سره کېږي. دا ډېر هغه مهمې خبرې وې چې په میاشتو میاشتو په باندې په دې باندې بحثونه سره شوي وو او د دې سفر په جریان کې د سولې د عالي شورا د حیات او د پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ باندې په دې باندې یو هوکړه وشوله او ټول دا شیان هغه عملي قدمونه دي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت لوندیزونه کړی وو په دې باندې بارسونه د افغانستان د خلکو هغه د انانوی جرګې غوښتنې موږ په موږ باندې عمل کوو.
خو معصوم سانګزی سب داسې راتوي چې په دې طالبانو کې چې کوم افغان طالبان کلاسېږي دې کې ملا غنی برادر شامل دی کنه؟
تاسو خو پوهیږئ چې هر شی ځان ته یوه پروسه لري، هر قدمونه لري او په دې جزئیاتو باندې موږ نور بحثونه سره لرو او طبعا هر مملکت ځان ته خپل قانوني سیستم لري او د دې سیستم په اساس باندې د دوی خوشې کېدل هغه کېږي سرسره کېږي. نو زه به له جزئیاتو نه صرف نظر وکړم او په دې باندې کلکه وعده شوې ده چې دا غوښتنې به په ترتیب سره عملي کېږي.
سمه، خو معصوم زنګزي صاحب دومره خو راته ویلی چې دا به پوری دغه کوم افغان طالبان د څو تعداد دی، شمېر یې څو دی؟
په تعداد باندې د اوس پاتې روان د اتو نفرو په شاوخوا کې به وي، موږ جزئیات بیا وروسته به تاسو ته ووایو.
سمه ده، او کله پورې به خلاص شي؟ آیا داسې نیټه معلومه ده؟
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا لغړی معصوم ستانګزی سره مو د پاکستان لخوا د افغان طالب وسلوالو د خوشی کولو په اړه زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده. اوس ورزو پیښور ته چرته چې خالد خان مونږ سره د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، تاسو ستړي مشي وایو او داسې ویل کیږي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر در خان هوتی با دغه صوبې د سکولونو ماشومانو ته، لکانو ته، ځوانانو ته د لپټاپ کمپیوټرونه ورکوي، داسې یو پریکړه حکومت کړې ده، نو که دغه په اړه مهرباني وکړي مونږ سره تفصیل شریک کړي.
بالکل ډیر مننه هارون بچا صاحب. دغه غونډه پرون د خیبر پختونخوا وزیراعلی امیر حیدر حوتی مشرۍ لاندې دغه غونډه شوې وه، او دوی چې د کال 2012 او 2013 کم بودیجه وه هغې کې چې کوم سکیمونه وو، نو په دغه کې یو دغه سکیم هم وو، لکه نوی سهار لپټاپ سکیم. د دې سکیم لاندې به دوی 50,000 طالب علمانو ته، ذهین طالب علمانو ته، تاسو خبره وکړه د سکول خو دا هغه طالب علمان دي چې هغه یا په کالج کې سبق وایي یا په پوهنتونونو کې سبق وایي، او هغوی خاص پوزیشن ترلاسه کړي، نو هغوی ته به دغه 50,000 لپټاپ ورکوي. او د دې لپاره صوبایي حکومت 1,000,000 روپۍ په دغه بجټ کې ایښودلي دي. نو په دغه باندې هم پرون خبرې شوې، او د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا کې چې څومره د خیر ښېګڼې پروژې دي، که د باچا خان خپل روزګار سکیم دی، د هنرمندانو سکیم دی، یا دغه شان روښانه پښتونخوا یو سکیم دی چې هغې لاندې دي طالب علمانو ته هم وظیفې ورکوي، او دا د بېنظیر سکیم دی چې هغې لاندې هغه د هپاتایټس یا د تور جوړې کوم مریضان دي یا د کینسر کوم مریضان دي هغې ته به ریلیا درملنه ورکوي. او دغه د نوي سهار سکیم د لپټاپ سکیم په حوالې سره به په خصوصي توګه دا خبره شوه، او د دې دا منظوري شوه چې راتلونکې میاشت کې به دغه لپټاپونه چې د هغې مالیت چې دی هغه به د یو لپټاپ قیمت چې هغه به 30,000 روپۍ وي، او دا دې لپاره به دي نور بیا پالیسي اختیاري چې دی کومه کرایټیریا دي چې هغه هغه کسانو ته کې لکه د ذهانت کرایټیریا دي چې دی
صحیح شو. خالد خان، او دغه یو بل موضوع هم ده چې ویل کېږي چې دغلته په خیبر پختونخوا کې او پېښور کې خاص کر چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغوی د راروانو انتخاباتو لپاره د تیاریانو په لړ کې خپل میټینګونه، اجلاسونه او دغه جلسې هم ځای په ځای هغوی کول پیل کړي دي، نو په دغه اړه تاسو معلومات لرئ؟
بالکل هارون صاحب، کومه وګورو لکه د سیاسي ګوندونو په خیبر پختونخوا کې د تیر دوه راسي دغه عوامي کمپاین یا کوم ولس سره چې د دې رابطه مهم دی هغه شروع کړی دی. د جمعیت علما اسلام لوی غونډه په کرک کې شوې وه، دغسې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر هغې په چترال کې درې ورځې تېره کړې، د پاکستان پیپل پارټۍ چې نوي صوبایي صدر راغلی دی انور سیف الله خان هغه هم په صوبه کې دی او خپل کارکنانو سره دغه غونډې کوي. پرون هغې دغه لویه غونډه په ګورنر هاوس کې کړې وه. ګورنر هاوس کې چونکې د رفسل مسعود کوسر د پاکستان پیپل پارټۍ ګوند سره تعلق لري، نو همدغلته د پیپل پارټۍ کوم کارکنان دي هغې هم راغونډ شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشران او کارکنان چې دي هغې په چیف منسټر هاوس کې دغه غونډې کوي، او بیا د جمعیت علما اسلام نن یو عوامي مهم ریلی ده هغه په پېښور کې کوي، او دغه د پېښور د لوی جمعیت علما اسلام دغه کار ویلی او ته ویلی شي او غي دې ته ورکړی دی چې د حرمت رسول دې سره سره هارون د عوامي نېشنل ګوند اهم ګوند چې داغه سبا کیږي په اسلام آباد کې او هغه کې به د عوامي نېشنل ګوند چې کم مشران دي دوی ته تنگ تنگ کوي لاغي به کینی او هغوی به بیا د راتلونکي ټاکنو لپاره یو پالیسي دا کوي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې دې چا سره اتحاد وکړي او کم کم ځای کې به امیدواران دي ودرئ نو د هغې لپاره به دې سبا په اسلام آباد کې غونډه کوي.
سمه ده خالد خان ډېره مننه ستا کور دې ودان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو پلوشا پپاو کم دوو بجو د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دوو بجو د مشال ترڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو پښتانه پنړی کې په اتویش منټه کم سلورو بجو روخانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو د سندرو امیل په اتویش منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو د سوات په چارباغ سیمه کې د ځایی امن کمیټې د وجل شوی یو غړي سردار خان کورنۍ وای نوموړي د امن لپاره هلې ځلې کولې چې وسلوالو طالبانو په نخه کړ. دغه کورنۍ له حکومت ګیله کوي چې هیڅ رقم مرستې ورسره نه ده کړې. له سوات د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیل لري.
په شپږشتم اکتوبر سوات منګلتان کې د امن کمیټې وجلې شوی غړي سردار خان رشتہ دار وای چې دغه تن د امن لپاره د سیمه کې هلې ځلې کولې او په هغه وجه باندې وسلوالو په برید کړی دی. د سره دغه برید کې د هغه درې کلن فضل محمد نومي ماشوم هم سخت جوبل شو. ولې تر دې دمه دغه جوبل شوی تن سره په سرکاري توګه سخت قسمه مرستې نه دي شوي. په دا اړه د درې کلن فضل محمد جوبل شوی ماشوم تر مشال ریډیو ته وای
دې ماشوم واضح صاحب چې وو دا یو زمیدار وو چونکی په امن کمیټې کې ممبر وو په هغه سلسله کې هغه باندې فایرنګ وشو او دا ماشوم چې په هغه ټایم باندې د هغه سره بغېږه کې نو دا هغه باندې چې کوم ډزې وشوې د ماشوم هم په هغه فایرنګ په ضد کې راغې او زخمی شو.
محمد اکبر زیاتوی چې د پخپله دغه ماشوم سره روغتون کې او ټوله خرچې پخپله کړې ده یا د نور رشتہدارو سره قرض اغستې دي.
چونکی زه د دې ماشوم سره پخپله پیښور تلم ما مونږه صرف تېت باندې د ماشوم خرچه برداشت کړې ده. وځ د علاج په کور کې شروع ده. د درې سلو ورځې پس بیا مونږه پیښور ته ماشوم بوزو نو دا غې د پاره داسې د غو د کور داسې سګنشته چې هغه غبر خرچې مرچې برداشت کړي. نه د حکومت د طرف نه منتسه داسې تعاون نه غلې چې نسو صوبائی وزیر راغله ده نه سوک داسې د آرمی یا داسې د طرف نه مونږ سره هیڅ قسمه تعاون چا نه دی کړی.
د امن کمیټې متاثره خاندان ته حکومت مالی مرستې نه ورکولو په اړه د سوات قومي جرګې مشر غړی ریاض احمد خان وایي چې داسې عمل به په امن کې هلې ځلې کوونکو کې مایوسي خوره کړي. دوی هم د متاثره خاندان لپاره حکومتي مرستو غوښتنه کوي.
نو دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې اره د سردار خان د ماشوم او دا غوی چې کم کمپنسیشن دی هغه ما غو ته ورکړی شي او دا غو علاج چې کم دی دا په سرکاري توګه باندې په خطرۍ خمنې وشي ځکه دا غو یو واضح سټینډ و د امن په حواله سره او دا غو خيري هدا پورې هغه خپل رول پلی کړی دی. نو دا به د نور پسواد کې د امن کمیټو د مشرانو یا د هغه سوچ خلکو کم چې د امن په حواله سره خپل رول ادا کوي نو دا غي د پاره به ډیر حوصله بزایي.
په دغه اړه مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلۍ غړي او حکومتي چارواکي شیرشاه خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
د دې به باقاعده زه پوسته پوسته کوم د سیو به د دې به کوم سره چې شیرشاه دی د هغه به کمپنسیشن ما وکړي د زخمي مو سره یې په دې کې چا غفلت کړی وای خلاف هم کاروي کو او زه به اوس ډېر زر ته پوسته کوم چېرې دی ولې شو د دستګو د ګورمنټ په تر باندې به دې ته پوسته کوم هسپتال ولا به ته پوسته کوم چې دې څه کمپنسیشن دی د دې څه خدمت یا به موږ د سبای په دوه پر دې ان شاء الله دا به کوو دا خو چې تاسو ته په ګوته کړو تاسو دې مننه کوم شو بیا دا کوم چې دا چې مسله کاغه لږه لږه پاتې شي خو هغه باندې زه به خلک وړم که څه نه کولای شي.
د سوات تحصیل چارباغ امن کمیټې وجلې شوی غړي سردار علي خاندان رشتہ دار وای چې در دې دمه دوی سره په سرکاري سطح څه قسمه رابطه نه ده شوی او دوی د سرکار مرستو ته سترګې په لار دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د جنوبی خار ټانک ته شاوخوا کلو اوسیدونکو وایي له 1300 راهیسې د دوی بجلی قطع کړل شوی دی چې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوی دی. د بجلی د محکمې چارواکي بیا وایي دغه کلو خلکو بلونه ندی جمع کړي او همدغه وجه ده چې د دوی بجلی کټ کړي دي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال په دې اړه تفصیل لري.
ډېر شپې ورځې کېږي چې د ټانک شار سره لار بار د یو شمېر کلیو بجلی پرې کړې شوې ده. د بجلی د محکمې چارواکي وایي چې د دې کلیو اوسیدونکي بلونه نه ورکوي ځکه د بجلی نه بې برخې کړې شوې دي. خو په دا کلیو کښې د یو کلي اوسیدونکی ملک محبوب دا نه مانی او دعوا کوي چې دوی بلونه ورکوي خو بجلی بیا هم نه موندوي. ملک جان خان زیاتوي چې د بجلی د نش په وجه په سیمه کښې تعلیم ګډوډ او بر نشته فصلونه وچ شول خو د پښتنې د پاره هیڅوک نشته دی. ملک الو خان دی بجلی نه په دا رنگ بے برخه کېدل د سیمې د اوسیدونکو سره ظلم بولی. مشال ریڈیو په دغه حوالے سره په ټانک د بجلی د محکمې سب ډویژنل افیسر عمر آیات برقی هم وژغوه. هغوی وویل چې خلک د بلونه ورکوي موږ به بجلی ورکوو. ټانک د کلیو دا اوسیدونکي وایي چې سدا د محکمې چارواکي نرمی وکړي او سبا میر شر شو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د پیښور ورسک روډ چې د جوړولو کارونه تر پیلې دوه ورځې له 1300 کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. په غاړه د پرتو کلو اوسیدونکي وایي چې زیات رش او ټرافیک پریشانه کړي دي. بلې خواته چارواکي د یاد سړک د زر جوړېدو له امله ډاډ څرګندوي. له پیښوره اسرار تل په دغه اړه تفصیل لري.
د پیښور نه ورسک ته وتلی سړک چې تر مومند ایجنسۍ ټرافیک لري د جوړېدو کار یې تر 1300 کالو د ځنډ ښکار دی. دا چې د سړک پر غاړه د شاوخوا کلو اوسیدونکي له امله څه مشکلات لري د دارمنګو یو ځایي اوسیدونکي مشال ریډیو ته وایي.
زما نوم خورشید دی جی. زما دکان دی جی. دې باندې ډېره غټه مسله دی جی. دلته دي غټ غټ سکولونه دي. پېښور ماډل سکول دی، فرنټیر ماډل سکول دی. چلته روډ جوړ شوی نه دی، کار بې کېږي، جیم شي روډ. دوه دوه ګنټې درې ګنټې سکول ماشومان ولاړ دي. دېکې ایمرجنسي پېښې دی شي، دېکې ایمبولینس هم راتلی شي، دېکې هر قسم دغه راتلی شي، بیمار راتلی شي. تقریبا رستو سلور کال نجی بس دا کار ټک کارو کی جی. بیا دوه ورځې چھٹی کی، بیا ټک کارو کی، بیا دوه ورځې موږ دا غوښتنه کوو چې دا ډېر زر جوړ شي. سونه زر چې جوړ شي نو امر بخی جی.
هم دغه ځای عاشق آباد یو تن مشال ریډیو ته وی چې دا سړک ډېر مهم کلو ته وتلی دی او مقامی خلکو ته هم په تګ را تک کې ډېر مشکلات دي.
محمد زمان دل درې عاشق آباد کی ډېر بالا تا ورسک تا سپیر سنگ تا یره دی. خو تقریبا سلور کال خوش اوسه بولی لا جوړ نه دی. او کار به کیږي، کار پیوشي یو میاش پس بیا
سړک روان کار سرتا ورسی. د یادونه وړ ده چې ورسک روډ د پېښور هغه مهمه سیمه ده چې د پامیلو ورته یې پر غاړه یو شمېر تعلیمي ادارې او نور سرکاري دفترونه دي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو په پېښور پوهنتون کې د آرکیالوجي ډپارټمنټ لړخه په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په اړه درې ورځنی کانفرنس پیل شوی دی چې تفصیلي د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
پېښور پوهنتون کې د لرغونی او تاریخي آثارو او ځایونو په حقله دغه درې ورځنی کانفرنس کې وویل شو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو زاړه او پخوانی تهذیبونه، نمونې او ځایونه د ټولې نړۍ لپاره د اهمیت وړ دي او پکار ده چې د دې ساتنه او په نړیواله کچه تشهیر وشي. د پېښور پوهنتون ارکیالوجي ډیپارټمنټ 50 کاله یا ګولډن جوبلي پوره کېدو په مهال د کانفرنس کې د پاکستان بیلابیلو سیمو نه راغلي ماهرانو او کارپوهانو نه علاوه د جرمنی، پرتګال، اټلی او ملیشیا نه هم د لرغونی آثار و ماهرانو ګډون وکړو. په دې اکله د آرکیالوجي ډیپارټمنټ پروفیسر ابراهیم شاه مشال ریډیو ته وویل،
په دې کانفرنس کې چې کوم دنو د مختلف ملکونو نه کادران او ریسرچ کادر چې کوم دي نو غي پارټیسیپیشن کوي، چې په هغه کې پرتګال، جرمنی، اټلی، انډیا نه خو زموږ کسان راتلل، خو هغه جاپان او چاینا نه شپږته کسان او خو هغه د حالاتو باندې ریسرچ لکه د پاکستان د هر یونیورسيټي او د هر میوزیم نه پکې کوم نه هم سکادرز او پروفیسر چې کوم نه غیر غړي او خپل مقالې تر اوسه پورې خلکو پیښ کړی.
د خیبر پښتونخوا، سوات، پېښور او مردان سیمې د ګندهارا تهذیب او بد مطلوبې مرکزونه پاتې شوې دي او نن هم د دغه تهذیب آثار او ځایونه د اهمیت وړ دي چې د بد مطمنون کې او نور هیوادونو خلک ورته لیدو ته راځي. د ګندهارا تهذیب او آرت په حق لا ډاکټر فاروق سوات خپل مکالمه وړاندې کړه او د دې تاریخي حیثیت حق لای صدارنګ اوایل.
نو نوې تحقیق چې د ډیپارټمنټ اف آرکیالوجي کوم دی د اغه متداخی چې کله مونږه اغه کودایانې چې کوم په افغانستان کې شوې دي او د بودمت په سایټس باندې او کوم چې په پاکستان کې شوې دي نو اغه د اخی چې په سوات علاقه کې چې کوم کودایانې شوې دي نو اغه د ټولو کودایانو سایټ چې د دې کله کنست شوې دي نو پایګر ټولو نه مخکینه مونږ ته اخی نو اغه د ظاهر شو چې دلته د ګندارا آرت آغاز چې کوم دی هم دلته شوې دي او هغه تقریبا د نن سکم خوشه 200 کال مخکې غراسي.
خو بیا د آرکیالوجي ډیپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر نسیم خان وای چې د پښتونخوا سیمه نه صرف د بودمت بلکې د نورو مذهبونو هم لوی مرکز پاتې شوی دی او په دې اکلا نوې معلوم شوی مردان کې د کشمیر سماس کې د هندوانو پخوانی آثار سرګند شوی دی.
مثال به د کشمیر سماس تر کومه چې دا یو سایر د مردان په دې سیمه کې د کارلنګ ایریا کې اراما او ساکرا رینج او توي د غرونو سلسله دا په دغه کې دي او چې بیا نور تحقیق ما حکومت ته دغه نه سکت به ملاو شوې دغه نه سکه ملاو شوې او دغه نور داسې بوتان متان ملاو شو نو هغه ماته دا او خو چې دا د ټولو نه زړه د هندوانو یونیورسيټي ده.
ډاکټر پروفیسر شاکر الله خان چې د هزارې یونیورسيټي نه راغلی او خپل مقاله په پښتونخوا کې د زیارتونو د ګمبتونو په حق لوړاندې کړه او وی ویل پکار دا چې حکومت په سیمه کې د لرغونی آثار نه صرف تحفظ بلکې د دې د بیا رغونې لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړی.
د دې تحفظ ډیر ضروری دی بلکې دومره ضروری برته ویم چې دا زمونږ د بقا سوال دی. دا څنګه هغه خیتنه چې زمونږ سره چلته دوه سیولایزیشن دی چې نه چرته په یو دنیا کې په یو خیته کې نشته، یو انډس ویلی سیولایزیشن، یو زمونږه ګندارا آرت دی او دا غینه پس د مسلم چې کوم آرت دی، آرکیټیکچر دی، دا د دې پریزرویشن، د دې ساتل او د دې محفوظول دا پنګ باندې از ا قوم د ټولنه لوی ذمہواری ده کو دانی نو مونږ یې سم نه یو.
دا یادونه ده چې دغه درې ورځنی کانفرنس چې د نهه دورځې پیل شوې دی او د زیارت پورز به پای ته رسی. د دې په اختتام کې به د ماهران د لرغونی آثار او ځایونو په حق خپل وړاندیزونه او اعلامیا اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې موږ تاسو ته خوږې سندرې هم اورو نو د خیال مد استاد په غږ دا یو غزل به اورو. Thank you. اوریدونکو د خیال احمد استاد په غږ مو د خوندور غزل واورېدو. اوس په عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان تصدیق کړی چې د افغان حکومت په خاص په هیواد کې قید ځینې افغان طالبان خوشی کوي. په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن ویلی د هغو ایمیلونو په اړه له پینټاګون سره پوره همکاري وکړي چې د هغې ښځې ته استولي وو چې د سی ای د پخواني مشر ډیوډ پیټرس د رسوایۍ په مسله کې ښکېله ده. ترکی ویلی په 2014 کال کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته له دې هیواد په تیره بیا د کورنۍ چارو له وزارت سره به خپلې مرستې جاري ساتي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي نړیوالې ټولنې ورسره د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د لګښتونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل له لوري د چهارشنبې په ورځ پر غزه د سوي برید چې پکې د حماس یو لوړ پوړی کمانډان وژل شوی د بندو دروازو شاته د بحث لپاره بیړنۍ غونډه کوي.
عبدالحی کاکړو اوریدونکو اوس له اسلام آباد زمونږ خبريالې رابعه اکرم خان را لېګلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداريو غټکی تاسو ته ورو.
آج ورځپاڼ خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې محرم میاشت کې امن او امان صورتحال لپاره سکیورټی پلان ته حتمی شکل ورکړی دی او چرته چې د کمفورت ضرورت وي هلته به لیږي او فوج به په الرټ وي. اداریه لیکي چې چرته کې د محرم په میاشت کې د امن او امان د قیام تعلق دی نو د غونډ ملک په مقابله کې خیبر پختونخوا په عمومي توګه او صوبایي دارالحکومت په خاصه توګه د پرامن علاقې په تور خپل ثانی نه لري او سوای د یو څو ضلعو او یو نیم ایجنسی نه علاوه د امن او امان مسله نه ده پیدا شوی. اداري وړاندې لیکي چې وزیر اعلی څنګه مشرانو او خصوصا مذهبي عناصر نه د امن د قیام لپاره د تعاون اپیل کړي دي نو امید دی چې دینی طبقه به په دې اړه خپلې ذمہواریاں پوره کړي. اداري خیره کې لیکي چې په حکومتي سطح سکیورټي ادارې دي د ضرورت مطابق الرټ کړي شي خو د دې ادارو اهلکارانو ته دي دا تلکینو کړي شي چې ولس دې بے ځایا پریشان کولو کوشش دي نه کوي ځکه چې دا د حکومت د بدنامۍ سبب جوړې دي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په قبایلي جنسو کې د تعلیم معیار دومره ښه نه دی چې دا غي تذکره وکړي شي او د دې ګڼ شمیر وجې دي چې پکې د ټول نلوي مسله په سکولونو کې د استادانو نشواله دي او بل دا چې په دغه سکولونو کې ځینې د استادانو اسامه هم خالی پرتی دي. ادارې زیاتوي چې سوال دا راپورته کیږي چې په سلګونو د پی ټی سي استادانو په موجودګۍ کې حکومت دا استادان په دې سکولونو کې نه برتي کوي چې نه یوازې دا استادان د بیروزګاری سره مخ دي بلکې د دوی عمرونه هم اوړي. ادارې اخر کلی کې چې حکومت له پکار ده چې دې اړخ ته د پام وګرځوي چې دا رنګ یو طرف ته استادانو ته نوکری ترلاسه شي او بل طرف ته د تعلیم معیار هم خکړې شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې چې چیف جسټس افتخار محمد چودري د کامی ایرلاین پی آی ای په اړه رپورت غوښته دي او ویلي دي چې د دې ادارې د بحالۍ امکانات شته او کنه. ادارې لیکي چې یو وخت وو چې د پی آی ای د ښه کارکردګۍ له وجې بعضي ملکونو خپل ایرلاینز ته جوړولو لپاره د پی آی ای کومک ترلاسه کړی وو خو صورتحال دې ته راغلو چې حاجیانو ته مشکلات مخې ته دي او یو جهاز یې هم په وخت نه را رسی. ادارې وایي ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د کامی ادارې د بقا او اصلاح طرف ته دي پوره توجه ورکړي چې د ادارې خساره کې کمی راشي نو داسې به ملکی معیشت ته ګټه ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې پاکستان په خپل خاورا د امریکایي ډرون الوتکو سرګند مخالفت کوي. د امریکایي ډرون الوتکو د بریدونو سرګند مخالفت کوي هسه پیل کړي چې دغه ډول الوتکو په خپل د جوړولو صلاحیت ترلاسه کړي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد د امنیت ټینګولو د افغان ځواکونو وړتیاو ته کتنه کړې ده. د دوړو مقالو غټکی له یوې لنډې دمې وروسته اوري. د برتانیا ګارډین ورځپاڼه په یو مقاله کې د پاکستان د دفاع وزارت د وجګپوړي چارواکي په حواله وایي پاکستان د هغه هیوادونو په کتار کې ودرېدو ته ځان جوړوي چې د خلکو د وژلو او استخباراتي معلوماتو راغونډولو لپاره د بی پیلوټ الوتکو جوړولو صلاحیت لري. مقاله زیاتوي پاکستان چې له افغانستان سره په لګېدلې خپله خاوره د امریکایي جاسوسي الوتکو د بریدونو په رسمي توګه مخالفت کوي، دا خبره په ډاګه کړې چې د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف یې د ریموټ کنټرول په وسیله د چلیدونکي الوتکې جوړول پیل کړي دي. خود ورځپاڼې په وینا د پاکستان پوځي چارواکو تېر اونۍ په کراچۍ کې د درنو وسلو په نندارتون کې د دې هیواد ځینې نږدې ملګري هیوادونه د پاکستاني پوځ له هغو هڅو چې د بی پیلوټ الوتکې جوړولو په موخه پیل کړي دي خبر کړل. ورځپاڼه په یوه وخت کې د بی پیلوټ الوتکو په نظام د پوهېدونکي یوه برتانوي تن هو ویلیمز لکول لیکي چې وایي د پاکستان لخوا د دغه رقم ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په خبره شک لري. نوموړي د کراچۍ په نندارتون کې د ښودل شوو دوه وړو پاکستاني الوتکو په یادولو سره زیاته کړې چې دغه هیواد ممکن د ټیټې درجې ډرون الوتکې جوړولو صلاحیت ترلاسه کړي. ګارډین کاږي اوس مهال یوازې امریکا او اسرائیل ډرون الوتکې لري چې میزایل توغول شي، او زیاتوي چې چین او ترکیه هم د ډرون الوتکو جوړولو په موخه په لوی کچ هڅې پیل کړې دي. بلې خواته امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا په یو مقاله کې د افغانستان د امنیت ټینګولو د افغان ځواکونو وړتیا ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي دوه کاله مخکې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځای پر ځای شو امریکایي سرتېرو شمېر 20,000 چې سګنې وړې ترې په درو کې دوه برخې ځواکونه ووتل، او د ولایت زیاتره سیمې دا مهال د افغان پوځ او پولیس سرتېرو په رحم او کرم دي. د ورځپاڼې په لیکنه د هلمند په هغو سیمو کې چې امریکایي ځواکونو خوشي کړي طالب وسلوالو خپل جګړه سخته کړې ده، دوی بمونه ځای پر ځای کوي او مخامخ مزاحمت کوي. د ورځپاڼې په خبره افغان پوځ یاد ولایت خپل زرګونه سرتیري لیږلي چې امریکایي او افغان قمندانان بیا د دوی لخوا د ښې ځوابي کاروایي دعوی کوي، خو ورځپاڼه زیاتوي افغان سرتیري زر ده چې په طبي او استخباراتي برخو کې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ له لاسه ورکړي. د مقالې د لیکونکي په باور د هلمند ولایت چې د پښتنو وسلي ټاټوبې دی او د کم ځای اپیم چې طالبانو ته مالي ګټې برابروي د افغانستان د جګړې دواړو خواو ته یوه له ارزښته ډکه سیمه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، اسرائیل خبرداري ورکړې ده چې په غزیبه پراخ عملیاتو کې تر دې وروسته عربي ټولنې د مصر د ولسمشر له لارښوونې سره سم د بهرنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو هڅې پیل کړې. په دې اړه جزئیات احمد شیبر په دې رپورت کې.
د اسرائیل سفیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل په غزې کې د حماس پر ضد عملیاتو پراخېدو ته چمتو دی. نتنیاهو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د حماس د وسلوالې څانګې اسدالدین القسام مشر احمد جعبری د چهارشنبې پر ورځ په هوایي برید کې ووژل شو. اسرائیلي ځواکونه وایي د جعبری وژنه په غزې کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیلېدو نښه ده. په وروستیو کې د غزې د پولې په اوږدو شخړې زیاتې شوې دي. اسرائیل یوه لسیزه وړاندې هم هغه وخت چې د اسرائیل پر ضد ځان وژونکي بریدونه زیات شول د مخالفانو مشران په نښه کړل. د اسرائیل د دفاع وزارت ویاندی افیتال لیبوویچ رویټرز آژانس په بیت المقدس کې پرون د جابری تر وژلو وروسته وویل
د ګول اف دی اپریشن از ټو ډیفند اسرائیلی پیپل.
دا وایي د عملیاتو هدف دا دی چې د اسرائیل له خلکو دفاع وکړو او هغه تروریستي ډلې له کاره وغورځوو او په نقشه کړو چې د روانو شخړو مسؤل دي، لکه حماس، اسلامي جهاد او نورې ډلې. لومړی نقشه مو احمد جابری وو. د هغه لاسونه د ډیرو اسرائیلیانو پر وینو لړلې وو. پر غزې د اسرائیل د هوایي بریدونو له عمله د مصر ولسمشر په قاهره کې د اسرائیل سفیر احضار کړی دی، او د ولسمشر محمد مرسي و ویاند وویل چې جمهور رئیس همدا راز پریکړه کړې ده چې له اسرائیله د مصر سفیر ور وغواړي. بل لور ته فرانس پریس آژانس خبر ورکوي چې د عربي ټولنې مشر نبیل ال عربي هڅې پیل کړې دي چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه راوغواړي. ال عربی د لبنان د بهرنیو چارو له وزیر سره اړیکې نیولې دي. لبنان د عربي ټولنې اوس مهال مشي کوي. په تیرو څلورو کلونو کې چې حماس پر غزې واکمن شوی دی، جعبری د حماس تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. د حماس وسلوالې څانګې اسدالدین القسام د جعبری له وژلو وروسته خبرداری ورکړ چې غچ به له اسرائیلیانو واخلي. پرون ناوخته د اسرائیل د هوایي بریدونو په ترڅ کې په غزې کې له رپورټونو سره سم لږ تر لږه 15 نور فلسطینیان هم ووژل شول. له غزې فلسطینیانو د دې هوایي بریدونو په ځواب کې د توغندیو ډزې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د راتلونکو انتخاباتو نیټه له اساسي قانون سره سم او د هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو اعلان کړی ده. د ولسی جرګې ځین غړو څو ورځې مخکې د راتلونکو انتخاباتو په اعلان شوې نیټې انتقادونه وکړل او ویل چې د اپریل په میاشت کې په ځینو ولایتونو کې هوا ډېره سړه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن دوه اونۍ وړاندې په رسمي ډول اعلان وکړل چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 2014 کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. د موضوع تفصیل کابل د اسدالله لودین په دې رپورت کې.
که څه هم د ولسی جرګې ځینو غړو او یو شمېر کارپوهانو د راتلونکو انتخاباتو اعلان شوې نیټه یو نامناسب وخت بللی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پریکړې د قانون له مخې او د هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو کړې ده. د دغه کمیسیون د دارالانشا سرپرست زکریا بارکزي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حمل په میاشت کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو کچه ټیټوي. بارکزي وایي د اساسي قانون له مخې د 1993 کال په جوزا میاشت کې د ولسمشر حقوقي مشروعیت پای ته رسیږي، نو باید چې دوه میاشتې د مخه یعنې د همدغه کال په حمل میاشت کې انتخابات وشي.
دوه مسلې است د انجمن مطرح شي، یکی مسلې اقلیم
او دلته دوه مسلې مطرح دي، یو د اقلیم او بل هم د امنیت موضوع ده. کله چې موږ له امنیتي ځواکونو سره دغه موضوع شریک کړه، هغوی دغه مشوره راکړه. مونږ منو چې په ځینو سړو ولایتونو کې د حمل په میاشت کې ستونزې موجودې وي، خو امنیتي ځواکونو راته وویل چې په دې میاشت کې د مخالفینو د ګواښونو کچه کمه وي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1993 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي. د ولسي جرګې ځینو غړو استدلال کوي چې په دې میاشت کې ساړه ولایتونه له ډېرو ستونزو سره مخ وي او انتخاباتي کمپاینونو او په انتخاباتو کې د ټولو خلکو ګډون ته زمینه نه وي برابره. ښاغلی بارکزي وویل چې د خو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې پلانونه جوړ کړي چې په لنډ او اوږد مهال کې به پلي شي. نوموړي د ځینو اقداماتو یادونه هم وکړه.
ما به طور جدي امانګي خود با نیروهای امنیتي شو
مونږ په جدي ډول له امنیتي ارګانونو سره خپل همغږي پیل کړي ده. په راتلونکو دوه ونو کې به د رای ورکوونکو د نوملیکنې نوې طرحه نهایي کړو. راتلونکو دوه میاشتو کې به د انتخاباتو عملي قانونونه هم پای ته ورسو. مونږ به د عامه پوهاوي لپاره د دینی عالمانو یو کانفرنس هم جوړ کړو او داسې تدابیر به ونیسو چې له درغلۍ څخه مخنیوی وشي.
نوموړي وویل دوی کولی شي چې د تیرو انتخاباتو په څیر درغلۍ مشخصې او هغه رای باطل اعلان کړي چې په درغلیو صندوقونو ته لوېدلې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو باندې په تخمینی ډول 150 میلیونه ډالر لګښت راځي چې نړیواله ټولنې یې د ورکولو ژمنه کړې ده. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
اوریدونکو، د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے افغانستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې ایشیا فاؤنډیشن هغه سروي راغستی چې تر مخه د تیرو کلونو په نسبت ډیرو افغانانو د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله مندي ښودلې او ویلې دي چې هیواد یې په سما او مثبته خوا روان دی. بشیر ګواخت د سروي غټ ټکی راوروي.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے لیکلی چې د ایشیا فاؤنډیشن نومې ادارې د یوې سروې تر مخه 48% افغانان له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږدیدلو وروسته پر خپل خوندیتوب او امنیت ویریږي. خو نه یوازې دا شمېره له تیر کال څخه کمه ده، بلکې په سروې کې ډیرو خلکو د افغانستان د ښې راتلونکي په اړه هیله مندي ښودلې. د ایشیا فاؤنډیشن د سروې تر مخه تیر کال او په 2008 کال کې 55% افغانانو ویلي وو چې د ناټو له وتلو وروسته د خپل امنیت په اړه ډاډه نه دي. دا شمېره په 2006 کال کې کمه یعنی 40% وه. امریکایي اداره ایشیا فاؤنډیشن ایشیا کې د قانوني او عدلي سیستم د ښه کولو او ښې حکومتدارۍ لپاره کار کوي. د ایشیا فاؤنډیشن کلنۍ سروې په ټولو ولایتونو کې شوې. په 2011 کال کې 40% افغانان ویلي وو چې افغانستان پر سمه خوا روان دی. دا شمېره دا کال زیاته شوې او تر نیمایي ډېر افغانان فکر کوي چې د هیواد راتلونکي به یې ښه وي. د کسانو کې ډېر ویلي چې د دوی د هیله مندۍ وجه هیواد کې د امنیت ښه کېدل او بیا رغونې کارونه دي. خو بل خواته هغه کسانو چې ناهیلي یې ښودلې او په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو تر وتلو وروسته د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنې لري، د امنیت د بدوالي شکایت کوي. د ایشیا فاؤنډیشن په دې سروې کې له برخه اخیستونکو څخه 93% افغانانو په خپل ملي پوځ او 2% په خپلو پولیسو د باور او اطمینان اظهار کړی. د ایشیا فاؤنډیشن د سروې تر مخه په افغانانو کې د تیرو کلونو په نسبت د طالبانو لپاره همدردی هم کمه شوې ده. دا شمېره په 2009 کال کې 55% وه، خو اوس په دریو کې یو کس د طالبانو سره همدردی ښودلې. دې سروې کې افغانانو د بیروزګاری، تعلیم او سیاسي حلزولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې. 28% خلکو بدامنی او 28% خلکو بیروزګاری او په څلورو کې یو افغان درغلی د افغانستان تر ټولو لوی مشکل ګڼي. د جرمنی خبر اژانس ڈی پی اے پر رپورٹ کې راغلی چې په دې سروې کې د بدام نسیمو سیدونکو د نظر استازیتو په سمته غنډه ده شوې او کې دې شي د امنیت په اړه اندېښنې تر دې ډېری وي.
بشیر گواخ اوریدونکو او هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوای د هیواد د اقتصاد د دوامدار ودې لپاره ل 2014 کال وروسته باید واردات او رقمولو د خپل تولید زیاتولو ته توجه وشي. په همدې اړه د بحث لپاره د چهارشنبه پورس په کابل کې یو غونډه جوړه شوې و. په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر هم په هیواد کې د خصوصي سکتور په ملاتړ ټینګار وکړ. تفصیل د محمد ویس سمیم په دې رپورت کې.
سره له دې چې له 2014 کال وروسته د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه ډېرې اندېښنې موجودې دي، خو د هیواد د سوداګرۍ او صنایع خونه د کورنیو سرچینو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس محمد قربان حقجو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل حکومت او اړوند ارګانونه باید پانګوال په هیواد کې دننه لا ډېرې پانګونې ته وهڅوي. ښاغلي حقجو همدارنګه وویل چې د هیواد اقتصادي وضعیت ودې په خاطر باید کورنۍ صنایع پیاوړي شي.
باید جدی پام وشي چې د وارداتو لپاره بدیل ولرو او ډیری هغه شیان چې په هیواد کې دننه تولید کولای شو دا باید د هیواد دننه تولید کړو او له بهر څخه وارد نه کړو، او په مقابل کې پر خپل صادراتو ډیره تکیه وکړو. څو زموږ صادرات ډیر شي، ډیره سار افغانستان ته دننه راشي او د سوداګرۍ بالانس تر یوې اندازې وساتل شي. دا فرصتونه چیرته دي؟ هغه کېدای شي په تولیدي صنایع، کرنیز صنایع او د افغانستان د قانونو په صنایع کې رامنځته شي.
په دغه غونډه کې د اقتصاد وزیر، د سکتوري وزارتونو مرستیالانو، د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو او د خصوصي سکتور پانګاچونکو ګډون کړی و. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندېوال ویل د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې دغه وزارت د اقتصاد له استادانو، د سوداګرۍ او صنایع خونې او خصوصي سکتور سره په همغږۍ و اقتصادي پالیسي تیار کړې ده. د ښاغلي ارغندېوال په وینا دغه پالیسي په دوه اساسي ټکو، خوراکي مسؤلیت او بېوزلۍ له منځه وړلو او د خلکو لپاره د کار زمینې پر رامنځته کولو متمرکز ده.
د افغانستان اویا سلنه اوسنۍ ناامنی د بیکارۍ له امله دي. د دې پالیسۍ له مخې موږ زراعت د اقتصادي پرمختیا محور وټاکه، ځکه په کمو امکاناتو سره کولای شو د اهدافو ته په ښه ډول او ژر ورسیږو. د کرنیز سکتور د باثباته ودې لپاره موږ باید معین شاخصونه ولرو چې د افغانستان د کرنې وزارت د کرنې پالیسیو په برخه کې خپله پالیسي داسې عیاره کړي چې زموږ خلک او ملت د کرنې د پراختیا او د کرنیز تولید زیاتوالي له پلوه ډاډه شي.
څنګه ټینګار وکړ چې د دې پالیسۍ له مخې به د اقتصاد وزارت تل خصوصي سکتور څخه ملاتړ وکړي. سره له دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د تیرو 11 کلونو په لړ کې د هیواد اقتصاد د پام وړ وده کړې، خو د اقتصادي مسایلو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې تر اوسه په دې برخه کې مهم ګامونه نه دي ایښودل شوي.
د محمد ویس سمیم رپورت مو ورېدو او اوس تر تاوریدونکو د ماجبین کزلباش په غږ دا یو غزل درورو.
Yeah.
د ماجبین قزلباش په غږمو د غزل ووریدو او اوریدونکو اوس راځو خپل یو بل رپورټ ته. د افغانستان د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزیدلی سړک په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو خلک د سړک له خرابوالي څخه شکایت کوي. وایي چې دوی په دې لاره تر لسو ساعتونو پورې ستونزمن مزل کوي. بل لوري ته حکومتي مسولین وایي په دې شرط په سړک جوړوي چې ځایي خلک ورسره په کلکه همکاري وکړي. پاړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ غزیدلی سړک چې په امتداد کې د سپیرې زیړوک نکی او ارګون ولسوالۍ پرتې دي، اوسیدونکي د عام سړک له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم سړک د واټن په لحاظ کم دی، خو غرونه پیچومې لوړې ژورې د لارې په اوږدو کې خوړونه او نه ترمیم د دې لامل شوي چې موټر پکې تر یادو سیمو پورې له 50 څخه تر 100 ساعتونو پورې مزل وکړي. د لارې د خرابوالي په اړه د یادو سیمو څو تنو اوسیدونکو داسې
ظاهر خان د نکول سوالی اوسیدونکو بلې نن غړزی ورسته لارګي کور کړی ټول چې چانه مات شو ولا صاحب خوري پړک به خښتانه پر پر مو روټ په خلاص پر پر څه سین ځانشته سپره نه پرته ټول اسستون ځه چړای دی تنگ بخې دوه مسلک نه راځي بخې د سوخه جیوان چې زمي اوسره پټ کیږي.
زه په خپل د نه کې يم یو د مټرون په سیاحت پند خبره کوم. دا نه کې نه چر ووز زړک ته زړک نه چر سید دیرکای چې بلی دا ډیره سخته دو یو میټر چری شي بل میټر غنټه ورته ولړوي د سړک د خرپولې د واجنا کریا ډیره جگہ دو چې کړی دی یاری دی کچا دی تیګه ډیر مصیبت آیا سره چې تلای نشي ډاکټر په وزر په وته زر ری په سپیشل مریض ته نشي
نه کې یو ته زر په کې راځو واځي دا شای دو چې د 2 غنټې لري دو چون چې لري نشتا په چک نشتا 2 غنټې لري دو په شپږ غنټې په 2 غنټې کې مصرف وي ترلې ولې په سره سترګې ویني چې دا مټرون ته والله هک د دومره پیسې پوتې شي چې تل پوچي.
د خوست د فواید عامه رئیس انجنیر مامور شاه د خوست پکتیکا د لارې د جوړولو د ځړ ملامتیا پر ځای خلکو اچوي او وایي چې دوی د نشمنه کړی و خو کله چې پر سړک کار پیل شو دوی حقیقي مرسته و نه کړه. انجینر مامور شاه وویل چې دوی سړک جوړوي خو د ځایي خلکو له همکاری پرته بیا هم دا کار ناشونی دی.
دا پروژه به خیر ټول کټینګ خلو شوی دا بیا هم د دې پر چې دا سړک رښتیا مهم سړک دا ډیر کورونه په دې کې اثر تر رسیدلې ده. اسفالت پوتې خپل وزارت ته دا پیشنهاد کړی دی چې سړک په نیمایي کې پر د خبردار شي دا سړک ورغول شي خو کچېته د خلکو همکاري نه وي زه فکر کوم دا سړک بیا نه جوړیږي خو خبردار چې د خلکو همکاري موجود وي ان شاء الله سړک جوړ شي.
د کتون قران د خوست پکتیکا سړک چې د ډیورن کرخ سره نږدې غزیدلې جوړول لیوي خادسمه پر امن تاثیر لري او بل لوري ته خلک لدې احتیاجي هم شغورل کیږي چې خپل ناروغان د درملن لپاره لپوري اخوا بوزي او یاد توکو درانه ول لپاره ورشي.
مشال ریډیو تاسو د سیمه او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم دې ته چې په اړه خلک سره شوې
مونږ ډېر دې ارزي دا ډېر سخت راوړی دی یا هر څه کې
څه څه په کله مسلسل کلمې ادارې بندي
څو پرش تاسو یې ما شکر کړم دا دې
افغانان څو باندې به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د ویداري غلطه ده چې د شهیر دی مکمل خاطر
خود مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنې ځنګوي په پاکستان کې واحدي کې دي سړونه کې دي نو هغه په تحلیل شکل کې دي عربي کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین
اوریدونکو د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاؤنڈیشن د سوری لاندې په پیښور کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ادبي میله جوړ شو چې پکې د ټولي صوبې د 250 د زیات سکولونو زرګونه زده کوونکو ګډون وکړل. د دغه میلې حال شبیر جان په دې رپورت کې راکړي.
دا ماشومانو دا ادبی میله دا پیښور اسلامي کالجټ سکول کې وشو چې پکې د ټولو صوبې خوښه 2500 سکولونو په زرګوز د کونکو غډون وکړلو. دغه میله کې د کونکو خوښش پیټو پورې سټارونه لګولې چې پکې د پښتنو د کلتوري جامې پیزارونو او خوراکونو نندرتون شوی وو. د دغه پروګرام تنظیم کونکي د بچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین په دې خپل باندې مشال لیډو ته ویل
یو هدف خدا دې چې ماشومانو کې څنګه داسې وکړي چې په شریکه د مباحثي د تخلیقي
صلاحیتونو د تنقیدی صلاحیتونو ورسره ورسره خپل کې د ناستي تاسو دا ګوري چې د شمال نه ماشومان شته، د جنوب نه شته، د مرکزی پښتونخوا نه شته، او تاسو دا وکړه چې په دې کې هنکو سپیکینګ ماشومان شته، پښتو والا ماشومان شته، سرایکی ماشومان په توروالی پورې ماشومان په دې کې موجود دي. نو سره خپل کې ناسته د هغې د وجې نه د دې تخلیقي او تنقیدي صلاحیتونو زموږ د خیال دی چې دې سره مخکې لاړ شي.
نوموړی زیاته کړه چې په سیمه کې ترهګری معاشره ډلې ډلې کړې وه، ولې دوی بیا د دې راټولولو هڅه کوي؟
دویمه خبره دا ده، تاسو ته یاد شي چې دلته په دې وطن کې کومه مفکوره په مخ کې بوتلی شوې وه، هغه د ترهګری او د انتها پسندۍ مفکوره وه. هغه داسې و چې خلک څنګه جدا کړي. موږ وایو چې دا روان نسل چې په شریکه سره کینی، او چې کله په شریکه کینی خیالات سره یو شي، فکر سره یو شي، نو اجتماعي اداري وجود ته راځي، شراکت داري وجود ته راځي. نو دا دویم هدف دی چې موږ یې پوره کول غواړو، او دا د پښتونخوا په تاریخ کې لومړی د ماشومانو دومره غټه میله ده.
دغه میلې له راغلي زده کوونکي په دې خله باندې مشال لیډو ته سوایي.
زما نوم سوال زبیر دی او زه کلاس سیکنډ ایئر کې. دا سیکټیویټیز ډېر زیات ضروری وي زموږ د پښتنو د پاره، خاص کر ځکه چې هغه د ډېر زیات اپورچونټي نه ملاويږي، د خپل کور د طرف نه، خپل اسکول د طرف نه ملاويږي. دا ضروری دی چې موږ په دې دغه کې پارټیسپیټ کړو.
زما نوم سہیل حبیب دی، زه په 8 کلاس کې سبق وایم، او دلته چې موږ ته غیر مزار اغله موږ پکې دا ډېر خوښ چې ملال دې کې لکه مینشن کړی چې په پدې کې موږ دا هم زده کړل چې د ښځو تعلیم کم دی، دا ډېر ضروري دی. ډېر خلک وایي لکه دا سوچ کوي چې دا ښځو د تعلیم ښه نه دی، او پدې کې چې کم په معاشره کې زموږ نه کوي سر چې موږ سکول ته ولي.
په دغه مله کې یو ماشوم چې په انځورونو جوړولو کې بوختو مشال لیډو ته صدا رنګ وویل.
دلته کې ما تصویران جوړ کړو، بوک باره کې مې دلته کې د خلکو ته دغه ورکړو چې بوک خلک دا ریډینګ دا ښه پاره، ځکه چې نن سبا پاکستان کې غربتی ده، موږ غواړو چې دا غربتی ختم شي. ما سړی جوړ کو او هغه ته مې په لاس کې کتاب ورکو او کتاب یې پڑھاولو، او نور مې چرګه جوړه کو هغه کتاب وی او بک 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 کې کول.
یادونه ول دا چې په دې ډول کې ټینګ امنیتی ګامونه پورته شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
اوریدونکو د خبرونې د سلام پښتونخوا خبرونې اخیرنۍ شېبو ته راغلی یو چې تاسو به اوس د عبدالله مکری له دې یوې سندرې نه خوند واخلي. په را روانه خبرونه کې مونږ بیا هم له تاسو سره یو.
نخری دکھنی چبک